السلام علیکم دوستانو د ازادي رادیو د ما خمنه خبری مجله درته ز رضوان مراد وړاندې کوم په دې خبرونه کې چې تر شپږنیمه بجو پورې دوام کوي او د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې د انګلستان په ویلز کې د ناتو سرمشري زپل شو او د ناتو سرمنشي په خپل سرګندونو کې ډاډ ورکړ چې د تړون له افغانستان سره د اړیکو نوې فصل پیلوي. نور مهم موضوعات پر هم ریپورتونه لرو خو په سر کې لفریبا ظاهر څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
لمړی د خبرونو سرټی کې د ناتو سرمنشي انرس فوګراس موسن وایي دغه سازمان له افغانستان سره د اړیکو یو نوی فصل پرانیزي. د ولسي جرګې غړي په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان دفتر ته د خلکو د اعتراض یو اعتراض لیک استولای او پر افغانستان د پاکستان د پوځي حملو د ژر تر ژر بندېدو غوښتنه کړې او اروپای ټولنه وایي د ایران د اټومي پروګرام د فعالیتونو د محدودولو په اړه خبرې به د سپتمبر پر 13مه له سره پیل شي. د خبرونو تفصیل د ناتو سرمنشي انرس فوګ راسموسن وایي دغه سازمان له افغانستان سره د اړیکو یو نوی فصل پرانیزي. ښاغلی راسموسن په ویلز کې د ناتو د مشرانو غونډې په پرانستون کې وینا کوي چې افغانستان لا هم نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري.
Our combat mission will soon be completed. Afghanistan still needs international.
The ways mujma mariyat ba der jar khatam si Afghanistan la ham narival mlatar ta zarrat lari aw NATO amada de che khpal role pa de barkha ki wolo bawi mujma da yu che de rozani mashwari aw la afghan zawakun sara dam rasti yu naway mamuriyat pail kro kala che de la para yu arena amniyati mawafqa wasi no mujba da kar pail kro. پامدیل کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې نړیوالې ټولنې د درکړې کچيري افغانستان یوازې پرېږدي یو ځل بیا به د تروریزم په ځاله بدل شي. د دې وزارت لمړي مرستیال عنایت الله نظري نن خبريالانو سره په خبرو کې هیله وشوه چې د ویلز په غونډه کې افغانستان د نړیوالې ټولنې ملاتړ راجذب کړي. په عین حال کې یو شمېر څېړونکو ټینګار کوي چې د نړیوالې ټولنې ملاتړ پرته به افغانستان د تروریستانو په ولکه کې راسي. د ولسی جرګې غړي په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان دفتر ته د خلکو یو اعتراض لیک استولای او پر افغانستان د پاکستان د پوځي حملو د ژر تر ژره بندېدو غوښتنه کړې ده. بکتاش سیواش نن په کابل کې خبري غونډې ته ویل چې په اعتراض لیک کې د هیواد له 2000 زیات وګړو لاسلیک کړي او د ملګرو ملتونو څخه غوښتي چې په پاکستان فشار راوړي چې د افغانستان په چارو کې له پوځي لاسوهنې لاس واخلي. په همدې حال کې په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستیال ژمنه کړې چې د افغانستان د دغو خلکو غوښتنه به د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې مطرح کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهور رئیس دوهم پړاو انتخاباتو د رایو د تفتیش لړۍ په احتمال نن ماښام تر ټولو جو بشپړسي. د دغه کمیسیون وایي نور محمد نور خبريالانو ته ویل چې تر اوسه د رای ورکولو څخه باندې شپږ نوي فیصد صندوقونه تفتیش شوي دي. ښاغلی نور ویل د رایو لټولو محلونو یوازې 205 محلونه پاتې دي چې احتمال د نن ماښام تر ټولو جو پرې به تفتیش شي. نو مور زیاته کړې چې د جمهور رئیس دوهم پړاو انتخاباتو وروستۍ نتیجه به راتلونکي نږدې ورځو کې اعلان شي خو د دقیقې نتیجې په اړه څومره ویل. د زابل امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت د شمال زو او شینکی ترمنځ سیمه کې د وسلوالو مخالفینو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نشته کې دیارلس مخالفینو جلسوي او وطن نورې ټپیان سوي دي. د زابل د امنیت امر غلام جیلانی فرای ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو مخالفینو د افغان امنیتي ځواکونو اکمالاتي کاروان ته کمی نیولی وو او په یاد سیمه کې د دوی ترمنځ جګړو څلور ساعته دوام وکړ. ښاغلی فرای وایي امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د شهروند مسول په نوم یو مدني خوځښت د ولسمشر احمد کرزي د غی پریکړې ملاتړ وکړ چې ویلي دي د پغمان د پیشاملینو ته د محکمې د موافقه په صورت کې د اعدام حکم لاسلیک کړي. دغه مدني بنسټ نن د وی خبري غونډې پر مهال له عدلي او قضایي ارګانونو څخه وغوښتل چې د پغمان پیشاملین په عاملین په علني ډول محکمه کړي. وسم ټولنیوال خبرونه. اروپای ټولنه وایي د ایران د اټومي پروګرام د فعالیتونو د محدودولو په اړه خبري به د سپتمبر پر 13مه له سره پیل شي. ټاکل شوی د نړۍ شپږ ستر قدرتونه له ایران سره دغه خبرې په نیویارک کې وکړي. د اعلان نن وروسته لاغه وسو چې ایرانی او امریکایي چارواکو په جنیوا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه دوه ورځنۍ خبرې پیل کړې. د امریکا، روسیې، چین، بریتانیا، فرانسې او جرمني د غوښتنو یو برخه ده چې غوړي ډاډه شي چې ایران د اټومي وسلو د جوړولو نیت نه لري. تهران وایي د دوی اټومي فعالیتونه د سولیزو اهداف لپاره دی. د غیوادونو تیر کال ایران سره د خبرو پر مهال په دې اړه یوې موقته موافقې ته ورسېدل او د نومبر 23 د هغه ورستی تړون لپاره ضرب لجل وټاکه چې لمخې به ایران د بندیزونو د کمولو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه محدودوي. رویترز خبری آژانس د ناتو د یو پوځي افسر په حواله ویلي چې روسیا په اوکراین کې د نن زرګونه سرتیري او سلګونه ټانکونه او زرهي وسایل لري. ناتو وړاندې ویلي وي چې په اوکراین کې شاوخوا زر روسی سرتیري فعالیت کوي او د داسې کره شواهدو خبره کړې و چې وایي روسیا په مستقیم ډول د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو سره د بیلتون غوښتونکو په جګړه کې مداخله کوي، خو روسیه دا خبره رد کړې وه. د ناتو یو افسر چې د نوم د نه ښودلو په شرط له رویترز سره خبرې کړې وایي تر اوسه زرګونه روسی سرتیري لیدل شوي چې له لسګونو ټانکونو او زرهي وسایتو سره په جګړو کې ښکل دي. هغه ویلي شاوخوا 20,000 روسي سرتیري د اوکراین پولې ته نږدې پراته دي. نوموړي د ویلز غونډې په څنډو کې دا خبرې وکړې. بلخوا د ناټو سرمنشي انریس فوګ راسموسن ویلي چې روسیا پر اوکراین برید کوي. نوموړي دا خبره د ناټو سرمشري تر پیل دمخه خبریالانو ته کړې و ده او وایي چې دغه هیواد ولسمشر ولادمیر پوتین لخوا د اوربند پلان د وړاندې سره سره د اوکراین د ختیځ بې ثباته کولو ته دوام ورکوي. راسموسن وایي د اوکراین په اړه هغه څه مطرح نه دي چې روسیا یې وایي، بلکې هغه مهم دي چې دغه هیواد یې کوي. راسموسن وویل چې د ناټو په سرمشري کې به مشران پر هغو اقداماتو خبرې وکړي چې څنګه کولای سي د داسې بحران مخه ونیسي چې د دې سازمان غړي هیوادونه ګواښي. د وایي د ناټو مشران به د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو سره وګوري، یوه ګډه اعلامیه به ورکړي او هم به پر داسې جدي اقداماتو غور وکړي چې له مخې به یې د اوکراین سره د ناټو همکاري ډېره دی سي. ښاغلی راسموسن دغه راز د عراق په اړه هم وویل چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو یاغیانو په وړاندې د مقابلې په برخه کې به د عراق د حکومت لخوا د مرستې پر وړاندیز غور وسي. د خبرونو پای.
افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول آزادی رادیو اوریدل. د ناتو سرمنشي وایي دا تړون بل افغانستان سره د اړیکو نوې فصل پرانیزي. اندرس فوګ راسموسن دا خبرې نن د برتانی په ولس کې د ناتو سرمشري د توکړې په دیړه در سره ورسته ریپورت شریکو. په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان په اړه په ولس کې د ناټو سره مشري زده د دې هیواد د راتلونکي لپاره مهمه ګڼل ده. پرونه خبرونه کې دا هم اوري چې د غزنی والی وایي چې د نننۍ حملو له امله دلته زیات زیانونه اوښتي.
زما اوس مخې ته دي حرام سرای دي ترکو یو ډیری پرته ده، خو دا ترکي او لرګي د ترجم کما امداغه کتابخانه او د عامه لاسته راوړي.
دا ولس مشري دواړو کاندیدانو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره له خبرو وروسته بیا د خبرو اترو پر تر سره کولو موافقه وکړه.
نړیوال ټولنې سره خبرې اترې سوي، داسې نتیجه لاسته راغلې ده چې د دواړو ټیمونو تر مابین یو ورځ بیا باید خبرې پیل شي.
دوستانو ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او ټور لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلای شي. د برتانی په ویلس کې د ناتو سرمشري ځا شروع شوې ده او د افغانستان په اړه په کې ګډونوال خبرې اترې کوي. د ناتو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن د سرمشري ته په خپل څرګندونو کې ویل چې ناتو له افغانستان سره د اړیکو نوې دور پرانیزي. په دې اړه په روانه خبرونه کې در سره ورسي معلومات شریکو. د غراس د برتانی صدر اعظم هم د سرمشري ته خبرې کړې دي. د افغانستان د دفاع وزیر په مشرۍ یو پلاوی د ناتو په سرمشري کې د ګډون لپاره په ویلس کې د زموږ همکار حمید ممن چې د ویلس غونډه لنزې سری همدا شیبه ل ویلس څخه د ټلیفون په لیکه موږ سره ده. حمید ممن کلمړی راته دا وایي چې د ناتو سرمنشي په خپل څرګندونو کې کومه مهمه خبره وکړه.
مننه مراد صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه د ویلز سرمشري نن پرانستل شو. البته دغه سرمشري لومړی برخه او مهمه برخه د افغانستان حالاتو ته ځانګړې شوې وه. د ناتو عمومي منشي خپل پرانستې ویونکي وینا واوروله او په دې کې په افغانستان کې د روانو حالاتو په اړه هم خبرې درلودلې. د ناتو عمومي منشي په خپلو خبرو کې وویل چې که څنګه په افغانستان کې د دوی روان ماموریت لا پای ته نه رسیدلې، خو هغه څه چې دوی ترلاسه کړي په هغه باندې ویاړي. دوی په همدارس په دې غونډه کې د هغو سرتیرو، افغان سرتیرو او بهرنیو سرتیرو یادښت هم وکړ چې د تروریزم په خلاف روانه مبارزه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. او دوی ویل چې دوی به د افغانستان سره د اړیکو یو نوی باب پرانیزي، چې البته اشاره د ناټو روزنیز ماموریت ته ده چې د 2014 کال وروسته پیلېږي. خو د دې لپاره دوی د امریکا سره د امنیتي تړون په لاسلیک کېدو ټینګار وکړ او ویل چې دغه تړون کولی شي چې د 2014 کال نه وروسته په افغانستان کې دا بهرنی ځواکونه په مجموع کې د بهرنی ځواکونو د حضور لپاره قانوني چوکاټ برابر کړي. همدار د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون هم خپل وینا ووروله، په وینا کې ویل چې دوی په افغانستان کې بریالی ماموریت درلود، دوی ترورزم ته تقریبا ماته ورکړې ده او هغه څه چې دوی ترلاسه کړي هغه د ویاړه ډک دي. دوی همدار ویل چې په د سګنو انتخاباتو کې د افغانانو پراخ ګډون هم د دوی د ماموریت د بریالیتوب یو نښه ده، او دوی خپل ډیوډ کیمرون ته افغان مشرانو غږ وکړ چې باید په ګډه خپله کې کار وکړي سو د افغانانو هیلې او غوښتنې چې دي هغه پوره کړي. د ویلز په سرمشري کې د افغانستان له لورې د افغانستان د دفاع وزیر په مشرۍ باندې یو پلاوی ګډون کړی دی. دوی ځینې ځانګړې غوښتنې له ځان سره راوړي دي چې په هغو کې د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل دوام شامل دی. افغان حکومت په دې تمه ده چې د ناټو مشران به د کلنی په حساب باندې 8 میلیارد ډالر افغان امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره ځانګړي کړي. په تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې دغه مرسته به د ناټو د مشرانو لخوا ومنل شي او کنه، خو د ناټو ځینو چارواکو چې د مطبوعاتو سره غیر رسمي توګه خبرې کولې دوی دا وویل چې د دغه غوښتنې د منلو امکان ځکه موجود دی چې ناټو نه غواړي چې بیرته په جنګي ماموریت کې ښکیل شي. البته دوی به خپل ماموریت ته د روزنې د ملاتړ او د مشورې په برخه کې دوام ورکړي. بل مرسته
حمید مومن لکه څنګه چې تاسو مخکې خبرونه کې ویل چې د افغانستان د پلاوی یو کس چې ډګروال عنایت الله نومیږي هغه ویل سپرې سیدو انګلستان ته پر سیدو سره سیاسي پناه غوښتي په دې غونډه کې ګډون نه کړي. د افغان پلاوی سره مو تماس ټینګ شوی وي او سره نږدې خبرې مو کړې وي، دا غوي عکس العمل څه دی په دې اړه؟
تر اوسه پورې افغان پلاوی په دې ثبات باندې کوم غبرګون نه دی ښودلی. البته څو شېبې وروسته به دوی په یوه خبري غونډه کې دا څرګند شي او د شاو بحثونو په ارتباط به رسنیو ته معلومات ورکړي. خو البته ځینو سیمه ییزو رسنیو د برېټانیا په دې ثبات باندې تبصرې کړې دي، دا یو ډول شرمونکی اقدام بلل دی. خو دا چې دغه د افغان پلاوی دغه غړي دا اقدام به د پلاوی په حیثیت باندې څومره اغېز ولري او نه لري په دې ارتباط باندې څه ویل له وخت مخکې دي، ځکه د کوم ځانګړی مهم رول هم نه درلودو. یوازې دغه ډګروال عنایت الله بارک د دوی رول هم دومره و چې د ناټو د سربشریزې په پرانیستون کې غونډه کې د افغانستان بیرغ له ځانه سره ولېږدوي او په مذاکراتو او نور خبرو اترو کې کوم ځانګړی رول یا دغه نه درلودو.
ډېر زیاته مننه دوستانو. حمید مومند چې له ویل څخه چیرته چې د ناټو سرمشري روانه ده، د افغانستان په اړه د ناټو او د دې سرمشري د ګډونوالو د خبرو جزئیات له تاسو سره شریکول. موږ هڅه کوو چې په دې راتلونکو د سبا ورځې په خبرونو کې له خپلو همکارانو چلته دغه غونډه له نږدې څاري ورستي معلومات واخلو له تاسو سره شریک کړو. په عین حال کې په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان په اړه په ویلس کې د ناټو سرمشري د دې هیواد راتلونکو لپاره مهمه بولي. ناټو د غړو هیوادونو د دورزنۍ غونډه د برتانیا په ویلس کې بل شوی چې افغانستان نن ورځ د خبرو اترو د جنډا په سر کې دی. قسیم سولمل پر ریپورت لري.
سره له دې چې ناټو په افغانستان کې خپل راتلونکي ماموریت د کابل او واشنگتن ترمنځ په امنیتي سند پورې تړلې بولي، په کابل کې د امریکا سفارت وایي دغه سازمان به د افغان ځواکونو د تمویل او روزنې په برخه کې په خپلو ژمنو ودرې شي. دغه سازمان یو ویاند عباس کاموان د پنځم په ورځ لازدې رډو سره په مرکه کې د ویلز سرمشريزه د افغانستان د راتلونکو پاړه مهمه وبلله.
مسلې عمده در کانفرنس ناتو در ویلز
دی. وی په ویلز کې د ناتو په غونډه کې عمده مسله دا ده چې ناتو د افغانستان پاړه راتلونکو ته ګوري. ناتو او ټول هغه وادونه چې په افغانستان کې د ایساف په چوکاټ کې شامل و، د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې مشورې ورکولو او ملاتړ نوې ماموریت تدوینوي. شغلی کاموندویل سره له دې چې لا هم افغانستان له امریکا سره امنیتی تړون نه دی لاسلیک کړی، خو په خبره امریکا خوشبینه ده چې راتلونکي ولسمشر به دا کار وکړي. نوموړي ویل چې ناټو او د ایساف په چوکاټ کې شامل نور هیوادونو په افغانستان کې زیات قرباني ورکړي چې نتیجه یې د افغانانو د حاکمیت رامنځته کول دي. عباس کاموند هم درس ویل چې ناټو به د ویلز په سرمشريزه کې د افغان ځواکونو د تمویل او روزنې په برخه کې د شیکاګو د غونډې ژمنې یو ور بیا تمدید کړي. د بریتانیا په ویلز کې د ناتو په سرمشریزه کې د افغانستان ترڅنګ د اوکراین او دغه سازمان غړي هیوادونو ته د ګواښونو په باب خبرې کیږي. ټاکل شوی ول افغانستان څخه دغه هیواد نوی ولسمشر د ناتو په سرمشریزه کې برخه واخلي، خو د انتخاباتي بهیر په اوږدېدو سره افغان حکومت پریکړه وکړه چې د دفاع وزیر بسم الله محمدي د افغان حکومت استازیتوب وکړي.
امریکا د امریکا سفارت وی چې د ناتو سرمشریزه چې د برتانی په ویلز کې روانه ده د افغانستان د راتلونکي لپاره مهمه ده. اخو به د افغانستان د دفاع وزارت وی چې نړیوال ټولنې دا درک کړی ده چې افغانستان یوازې پریک دی، یو ځل بیا به د ترستانو په ځاله بدل شي. د دې وزارت مرسیال عنایت الله نظری د پنځشنبه پر خبريالانو سره په خبرو کې هیله خو چې افغانستان به د ویلز په غونډه کې د نړیوال ټولنې ملاتړ را جلب کړي. په دې اړه تفصیل د ناجی صاحب په ریپورت کې اورو.
د برتانی په ویلز کې د ناتو د جوړیدونکو سرمشریزي غونډې له پیلېدو سره سم د افغانستان دفاع وزارت وایي چې نړیواله ټولنه نه غواړي چې یو ځل بیا افغانستان د تروریستانو په امن ځای بدل شي. د دې وزارت مرستیال عنایت الله نظری د پنځشنبه په ورځ وویل هیله لري چې په ویلز کې د ناتو په غونډه کې نړیواله ټولنه او د ناتو سازمان غړي هیوادونه د افغان ځواکونو په ملاتړ موافقه وکړي.
جامعه جهانی هم امروز وضعیت افغانستان
نړیواله ټولنه هم نورز د افغانستان وضعیت درکړی چې کله د افغانستان سره د نړیوال ټولنې مرستې و نشي یو ځل بیا به د تروریستانو په ځاله بدل شي او یا لدې خاورې به تروریستان ګټه واخلي. لمن یو چې د دې جلسې پریکړې د افغانستان په ګټه وي.
د ناتو د دفاع او بهرنیو چارو وزیران د پنځشنبه په ورځ په ویلز کې خپل سر مشریزه د افغانستان په اړه په خبرو پیل کړه. په دې غونډه کې بعد د ناتو مشران له 2016 کال وروسته په افغانستان کې پر خپل ماموریت له دغه هیواده د خپل محارب ځواکونو د ایستلو او د افغانستان د راتلونکي په اړه غور وکړي. ټاکل شوی و چې د ولسمشر د دوهم پړاو د انتخاباتو په نتیجه کې بریالی ولسمشر د ناتو په دې سر مشریزه کې ګډون وکړي، خو د محل د افغانستان له لورې د ویلز په سر مشریزه ځکه چې د دفاع وزیر بسم الله محمدي ګډون لري. په عین حال کې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان هم د ویلز غونډه د نړیوال ټولنې د ملاتړ لپاره مهمه ګڼي. د پوځي چارو کارپوه رحمت الله رؤفی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې چیرې نړیوال ټولنه افغانستان یوازې پریږدي نو د افغان ځواکونو د تلفاتو د ډېرېدو او د روحي د کمزورتیا سبب بشي.
که چیرې د امنیتي نرو په وخت او زمان سره اکمالات ونه شي، خاصتا حربي تجهیزات دغه سه عاشی په حکله باندې دا به واقعا ډیر ضعیف شي، په مرالم تاثیر اچوي، په معنیاتم را تاثیر اچوي، او په چنګ کې باید تعلیم او تربیه هم ورسره وجود لکه کومک ونه کوي. واقعا دا لوی ستونزه دي چې مسلح قوتو ته پیدا کیږي او د دې وظیفې به ډیر تعذیب شي او خدای نخواسته تلفات به زیات وکړي.
که څه هم معلومه نه ده چې د دې غونډې پریکړه به د افغانستان په اړه څه وي، خو له دې مخکې د ناتو یو لوړ پوړي جنرال ویلي وو کله امریکا سره امنیتي سند لاسلیک نشي ټول بهرني عسکر به د روان میلادي کال په پای کې له افغانستان نه ووځي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
د غزنی مهم تاریخی آثار تخریب شول. نن په هغه برید کې چې د غزنی پر خارو شو تر 200 ډیر کسان ټپیان شول، 1200 شل شول او 19 حمله کوونکي لمنځه ولاړل. په دې برید کې د غزنی د لمزتلو یو لرغونو آثار په اړه احمد شیبر د غزنی لوالي موسی خان اکبرزاده سره مرکه کړې ده او په پیل کې موزیمونو ته د اوختی ځان پښتنه ترېګنه کړې ده. اکبرزاده په جواب کې ویل
په غزنی ولایت کې موږ یو موزیم د اسلامي فرهنګ په نوې بسر کې جوړ کړی و چې په دې کې ټول اسلامي آثارو او دا ډېر قیمتي آثارو چې د هر یو قدامت د اتو نو سو کالونو نیولې تر زرو کلو پورې رسیده د تجارت په نتیجه کې زموږ د خپل موزیم له خاورو سره خاورې شوی ده. قدیمه موزیم هم لورش دا دواړه تقریبا په نږدې مسافه کې دي. د دې تجارت په نتیجه کې متاسفانه چې زموږ د وطن د قیمتي سرمایه شغه زموږ دوه موزیمونه دي دواړه شدیدا متضرر شوي.
والی صاحب تاسو دوه موزیم ته اشاره وکړه سي یغه تام زیان اوشته دي، اټکل کولای سي څومره آثار ممکن په دې دوه موزیم کې تخریب شوی وي؟
په دوه موزیم کې شماري مالی ده نه دي او اکثر په سردار او دوه صحونه په اصل شوی دي او په دې کې د ایتالیا د هیواد متخصصینو مو سره مرسته کړې ده. کومه شماره چې زما په یاد امکان لري چې له یو لو زرو اضافه آثار په دې موزیم کې چې هغه تر اوسه پورې موږ نمایش ته نه دي ایښی او د هغې لپاره موږ تعمیراتو ته ضرورت درلوده چې متاسفانه چې ومو نه شوی کولی د هغې لپاره یو پراخه ساحه لرو چې په پراخه ساحه کې موږ پروژه جوړ کړو د بودیجې د کمبود له وجې نه دا هم کاملا متضرر شوی دی.
په دې دواړو موزیمونو کې تر ټولو با ارزښت آثار کوم یو او د څومره کلونو پخواني وو؟
ډېر آثار د اسلام د دین مخکینی آثار دي، اما اسلامي آثار هم پکې شته. او کوم آثار چې موږ په وزارت یې په ریاست اسلام او فرهنګ کې ترتیب کړي وو، دا ټول د اسلام د مقدس دین له راتګ نه وروسته هغه آثار وو چې څه په کابل کې امانت ساتل شوي وو. موږ د جشنوارې په خاطر غزنی ته را انتقال کړ او څه په دې موزیم کې وو چې له هغه موزیم نه موږ هم دغه اطلاعات فرهنګ ریاست انتقال کړ.
ولی صاحب خبر مو ترلاسه کړی دی چې د موزیم سربیره د غزنی کتابخانه دغه چاودنې زیانمنه کړې ده، په دې اړه که تاسو د ازادي راډیو له اورېدونکو سره معلومات شریک کړئ.
د غزنی کتابخانه چې زموږ د کنفرانسونو حال بو او دلته به وختن په وختن فرهنګي ټولنو دلته جلسې نیولې او په دې کې داسې نسخې د کتابونو ساتل شوي چې د هغې قدامت د ملک لپاره او د غزنی لپاره ډېر زیات ارزښت درلوده. ډېر تعصب سره ووایم، ډېر تعصب سره ووایم چې نن هغه نسخې د قرآن عظیم الشان، هغه اسلامي کتابونه او هغه کلکسیونونه چې هلته ما ولیدل او ټکټ یې پراته وو د سختي وغځلی وته په سلګونو وارې وځلې چې هغه هم بالکل خاورو سره خاورې سوی وو. موږ هلته د قرآن عظیم الشان نسخې پیدا کړې، هلته مو دیني کتب پیدا کړل چې په ډېر بېرحمانه شکل باندې د دې انفجار نتیجې د خاورو له ډیرو نه لاندې شوي وو.
په دې کتابخانه کې تاسو معلومات لري چې څومره عنوانه کتابونه یو ځای شوي وو؟
په زرګونو کتابونه په دې کې موجود وو، په سلګونو کتابونه نه بلکې په زرګونو کتابونو. زما اوس مخه ته تاسو سره غږیږم، زما د حرام سرای د ترکیو ډیرې پرته ده، خو دغه ډیرې به زه ترجم کړم، دغه ترکیې او لرګی به زه ترجم کړم، اما دغه کتابخانه بیا ما ته لاس ته رانشي.
په غزنی کې د ننیو حملو له امله دغلته د تاریخي آثارو د تخریب په اړه مو د دې ولایت د والی موسی خان اکبرزاده څرګندونه واورېده.
خبری مجله اوري.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن کېدای شي تر ناوخته پورې د رایو د تفتیش پروسه په بشپړ توګه پای ته ورسیږي. د ولسمشرۍ د انتخاباتي لانجو د حل د هڅو په دوام دواړو کاندیدانو تیره شپه یو ځل بیا د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره خبرې کړي. د دواړو انتخاباتي ډلو استازو د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د خبرې د ویډیو کانفرنس لاره وشوه او پکې دواړو کاندیدانو ترمنځ د سیاسي خبرو پر بیا پیلولو موافقه وشوه. دوی دغه خبرې مثبت ارزوي او هیله څرګندوي چې ډېر شر به دواړه لوري د اختلافي مواردو پر سر یوې وروستۍ موافقې ته ورسیږي. قسیم سولمل په ریپورت لري.
په داسې حال کې چې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو پر سر د دواړو انتخاباتي ډلو ترمنځ خبرې د څو ورځو لپاره وځنډېدې، اوس دواړه لورو موافقه کړې چې دا لړۍ به یو ځل بیا پیلوي. د دې انتخاباتي ټیمونو استازو د پنځشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دا موافقه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره د کاندیدانو د تیرې شپې تر خبرو وروسته وسوه. د اصلاحات او همپالنې د ټیم یو ویاند فضل رحمان اوریا ازادۍ راډیو ته وویل چې له جان کیری سره د ډاکټر عبدالله خبرو ښې نتیجې درلودې.
د ډاکټر صاحب عبدالله او د ښاغلي جان کیری خبرې اترې او په مجموع کې چې له نړیوالې ټولنې سره خبرې اترې سوي، دې داسې نتیجه لاسته راغلې ده چې د دواړو ټیمونو تر مابین یو وار بیا باید خبرې پیل شي. او دې خبرو ډېر مثبت تاثیر درلوده د ستونزو حل باندې.
که څه هم ښاغلي اوریا د عبدالله او جان کیری ترمنځ د خبرو جزئیات ورنه کړل، خو د ښاغلي عبدالله د ویاند فاضل سنچارکی په فیسبوک پاڼه کې په دې اړه یو څه معلومات خپاره شوي. سنچارکی لیکلي چې عبدالله جان کیری ته وویل چې دی په 2009 کال کې یو ځل له خپل موقف څخه تیر سو، خو په وینا یې چې دا ځل به د خلکو له حق څخه دفاع کوي. په دې لیکنه کې د عبدالله په حواله لیکل شوی چې دی له تقلب کارانو سره د خبرو په پرتله دې ته ترجیح ورکوي چې پر کور کښېني. خو له دې سره سره اوس د کاندیدانو استازي وایي چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ به خبرې پیل شي او د پنځشنبه په ورځ به هم ملاقات وکړي. په همدې حال کې د تحول او تداوم د ټیم یو استازي طاهر زهیر ازادې لیډو ته د دواړو کاندیدانو او د هغوی د کاري ټیمونو ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو په اړه وویل.
سلسله نشستها هم یعنی تیم های مذاکره کننده هر دو طرف ادامه دارد.
دا ناست و لړۍ د دواړو لورو د کاري ټیمونو ترمنځ دوام لري او د دواړو کاندیدانو ترمنځ به هم دوام وکړي. نن به هم کاندیدان سره وویني او موږ هم خوشبینه یو چې د اختلافي مواردو پر سر ژر تر ژره موافقه وشي.
د ولسمشری دواړه کاندیدانو د چهارشنبه په ورځ له ولسمشر حامد کرزي سره هم پارکی وکتل، خو دغه لیدنې د پاموړ نتیجه نه درلوده. حامد کرزي ویلي دی به د دواړو کاندیدانو لخوا د هرې وروستۍ موافقې ملاتړ وکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډاګ فرانتس هم په کابل کې دی، څو دواړه کاندیدان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په حضور کې د سوي موافقې عملي کولو ته وهڅوي.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پهنه
زمیمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. مونږ په سمګه کې نو مونږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي کچېرې د پاکستان موجوده سیاسي کړکېچ دوام وکړي او په نتیجه کې د دې هېواد اساسي قانون مات شي، نو ورسره به پاکستان هم یو پاتې نشي. نوموړي دا خبرې نن په چارسده وری باغ کې د خپل ګوند مشورتي غونډې وروسته خبریالانو ته وکړې. په دې اړه د پېښوره د ازادي راډیو د مشال د څانګې د خبریال شبیر جان رپورټ ورو.
دا زیارت په ورځ چارسده ولی باغ کې په موجوده سیاسي صورتحال باندې د عوامي نېشنل ګوند یو مشاورتي غونډه شوه چې پکې په ملک کې پروانو سیاسي حالاتو باندې خبرې اترې وشوې. د ګوند مشر اسفندیار ولی خان په دې موقع خبرې غونډې ته وویل چې د ملک سیاسي صورتحال ډیر خراب شوی دی او کچره د موجوده حالاتو په نتیجه کې د پاکستان آئین مات کړی شو نو ملک به هم ورسره مات شي.
اگر یہ موجوده کرایسس کے نتیجے میں وہ آئین جاتا ہے تو
نن کچره موجوده سیاسي کړکېچ په نتیجه کې د پاکستان آئین زی او ماتیږي نو زه پجار او بغیر د سویرې دا خبره کوم چې بیا به د پنځو صوبو نوي پنځه آئینونه جوړیږي، ځکه چې د آئین لپاره زموږ مشرانو ډېر قربانۍ ورکړې دي. خو ولې په اسلام آباد کې ناست دغه خلکو د پارلیمان څخه حل کړو، د عدالتونو څخه حل کړو، د انتظامیې څخه حل کړو، او که دا هر څه هم دغه شان روان وي نو دا ملک به مات شي او یو به پاتې نه شي.
یہ ملک پھر ایک نہیں رہے گا.
د پښتنې په جواب کې چې آیا د پارلیمان د ګډ غونډ ورستو د ټولو سیاسي ګوندونو د جمهوریت او آئین لپاره یازو کېدو ورستو جمهوریت او آئین ته چې کومه د خطرې خبرې کېدې آیا هغه ختم شوي او کنه، دوی مشال لیډو ته وویل
ختم نشو خو په ډېر کمزوري پوزیشن ته لاړل هغه خلک او یو ډېر مضبوط میسج چې دی هغه پارلیمنت ورک نو ساری اوکاس کې بل څه کوي نو بل ځله سوچ کوي او دا د پارلیمنت خو سوال نه پیدا کیږي او د سړی یا راویخي کې نو چې یا راویخي نه غبي او د کیږي نه بس اوس راویخي وي دي اوس بیا نو د کیږي.
نو موږ یې جاته کړه چې جنگ د پنجاب د سلورو حلقو خولي په خیبر پښتونخوا کې موجوده صوبای حکومت دا جنگ د پښتنو سر لرړو او دا وخت د صوبې ټول مشران په اسلام آباد کې ناشتي او صوبای به سو کپري خدا دی ویل چې په موجوده حالاتو کې دوی نه د نواز شریف ملګرتیا کوي او نه د عمران خان، خو دوی صرف او صرف د آئین او جمهوریت تحفظ غواړي.
جنگ لاهور د سلورو حلقو دی او صوبای حکومت زما ته لري اسلام آباد کې ناشتي څونه ورځې وشوي چې ستا وزیران نشته، ستا وزیر اعلی نشته، پلکونه آی ڈی پیز بیا سره پراته دي، زما نه خپل حکومت روکړي به په خپل حکومت پچې ګرځم نور به پکې دل څه د لاهور جنگ دی زما سر لره وړو زم کدي دې ته کوي نو هغه هم دې ته کوي زما خپل هم ډېر تحفظات دي د نواز شریف زان د پارلیمنت پکې د جمهوریت کیمپ کې او د آئین پکې.
نوموړی د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې په مرکز کې په پنجاب کې په حکومتونو باندې هم سخت ټکونه وکړل او ویل کچره د لاهور ماډل ټاون اف آی آر په وخت درج کړی شوی وو او دغه رنګ چې کومې څلور حلقو په لټنې عمران خان غوښتلې هغه په وخت کړی شوی وي نو اوس په دومره حالت نه خرابېدل. دوی دا هم ویل چې په تېر انتخاباتو کې د ټولو نه زیات ټګي عوامي نشل ګون سره شوې ده خو وایې د جمهوري عمل د پرمختګ لپاره دوی هر څه ته غاړه کېښوده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زمونږ غږ له آزادی رادیو اورئ. دوستانو، زمونږ د نن ورځې